د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په غبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړی استازی ټام بیس پرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بللی دی. ایران پلاو حوسی اغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نښه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکي هدفونو په نښه کول غندي. شغلی بلخی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کچکی، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په خبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلوو حوسی یاغیانو په راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیشه تایید کړی ده خو ویلی دی چې تلفات نه لري. حوسی یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل. نن یک شنبه ده د 1400 لومړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2020 د مارچ 28 طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونه شوزو مخنی ولید چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل هویت افشا کړي آژانس ته ویلي دي چې یو شمېر مسافرې میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنې شي. د راپور له مخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل شوی چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو ښځو ستونزې وروسته حل شوې چې هرات ته روانې وې خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د کابل د هوای ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دی پرون د هوای شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې شوزو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 او 1 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر شوزو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسګونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړې. ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان ښځو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو، داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څه هغه پیسې جنګیالي دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار وي، سره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړي، دوی په نظر شت مغه ته معقوله وي، نو بلاخره بیا ته آلته چې وسرو په روپ مغه هغه اصلي دریس خپل غوره کړي، هغه چې دوی پلان درلوده، هغه چې دوی غوښتل، او شاید هغه مغه داخلي فشار مې چې باید اروپا ورو مغه خپل سخت دریزي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښتل چې شاید د حکومت داری د دوی په ان باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خزه د دې لپاره چې سفر وکړي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري احسن دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه مېرمنې محدودې سي او کنټرول شي زما په ان باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت عدی ابن حاتم مغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر یو کس راغی له فقر او بیچارګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اسلام څنګه دغه لارې نه آمدي، اغه غلدی یا اغه کسانی چې په لار کې د لیګ خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت خسي چې وکزه وکړي شي له هیرات عراق نه تر حاجه پورې اواز سفر وکړي.
د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کډو خیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي رادیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط ایښي دي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشرانې ولي او د یو شمېر نورو فعالیت ځنډول دي. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبر شوې اعلامیه کې چې د شنبې پورې خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لویو او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ او ورته د مرستو پر رسولو تورنوي.
دا چې موسسو کوم کار کړی مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف موسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته یې هغه کسان مړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې موسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې موسسې مخه ونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړېږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسېدلې چې نن یې د درې موسسو مسؤلان نیولې دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دې مؤسسو ته د فعالیت د اجازې لپاره شرایط مخته ایښي. ښځو ته دنده نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغو سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډله یې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازې د ورکړې په بدل کې یا د مؤسسو ته وړاندې شوي دي. یوه سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د موسسو لوړ پوړي چارواکي بندیان دي. موږ د موسسو له نورو غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. موسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
ومو غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې ځواب رانه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویست دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1999 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنا څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یو وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کیننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي. او
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ دېرش برجونه هم دي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ دېرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کېدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیاړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوې.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده صبر جان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له غو شپږ دسو بروجونو له جملې څخه بعضې بروجونه خراب سوي دي او چې له خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یغو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا بروجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار ورباندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساینس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ دېرش پروژونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه Thank you.
بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ملنگا تور دستر گوایا ترنگا سپینی گی ملنګ تور د سترګو واریا څرنګ سپین
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبې د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
خوږه شونډې دې شکرې ندی چدی خوږه شونډې دې شکرې ندی چدی ښکلې غاښ دې ملغلرې ندی چدی ښکلې غاښ دې ملغلرې ندی چدی خوږه شونډې دې شکرې ندی چدی خوږه شونډې دې شکرې ندی چدی ښکلې غاښ دې
تاندی تانگی دا ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
د ګل خسته ځوان جانا مردا تچې ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی کدیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی زد جانا تما زد خفل زان لغم مره زد جانا لغم زاہد استال سواب زمان گناہ تچی ترسی زاہد استال سواب زمان گنات چیر ترسی سپرلی کڑے پتا دریگی مات چیر ترسی دگل خیستا جون جانا تات چیر ترسی جواندو زپل ایز ده هر ستم زپل زده جواندو زپل ایز ده هر ستم زپل زما دست ریز را واس دنیا تچه ترسی زما دست ریز را واس دنیا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی دگل خیستا زون جانا تا تچیر ترسی
ترشنا آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بچو خون دے مکتب زنگ مرش گلے سورے سورے دے دفان بچو خون دے دے دفان بچو خون دے دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے مطلب زنگ مرش گلے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے شرمیگی فوٹو پکتا میڑا نیرے فوٹو پکتا میڑا نیرے مطاب زنگ مرشوے فگولے سورے سورے دے دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے سپیلم بیتی پورت کی گی دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
مشتا د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211215 شمیره بیا وایم 00422211215
زیبا کے وطن دا اثر دا جنگ سفنا کے وطن
خبری چشپند ابا شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنم سارا تلا
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
پائمالا کرم چھ میں وینے ہر سڑے وائے اپتا
صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.